د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په یو ځانګړي او تفصیلي راپور کې دا هم اوري چې د بدخشان چارواکي وایي هلته سلګونه بهرني وسلوال د محل طالبانو سره په یوه لیکه کې جنګیږي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د هند ملي امنیت له سلاکار سره کتلی. په پروان کې د چات د نړیدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د دوی په ټکو د کرونا ویروس په اړه یې بې ځایه تبلیغات او اوازې خپرولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دووال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دا خبرې پرون شوې دي. ښاغلی دووال د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر اهمیت ټینګار کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به د سولې او باثبات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. بهرنی چارو وزارت په یو پیغام کې لیکلي چې ښاغلی اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار سره په خبرو کې د کورونا ویروس پر روان ستونزمن وضعیت کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو ستاینه کړې او په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د خوړو د خوندیتوب او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د پروان د والی ویانده وحیده شهکار وایي دا کور د سختو بارانونو له کبله د چهارشنبې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په دولت شاهي کلي کې ړنګ شوی دی.
دا سره
پرورښتنه ای سقف خانه دا وای د دغه کور د چات د نړیدو لکبله دوه ماشومان چې دواړه جونی او دیوی کورنۍ دي او 15 او 16 کلونه عمرونه درلودل مړې شوې دي. د بګرام ولسوالۍ اړوند مسولین دغه کور ته ورغلي دي او لازمه همکاري ورسره کړې ده. د میرمن شهکار په خبره په بګرام ولسوالۍ کې یو شمیر نور استوګنیز کورونه هم د بارانونو له کبله ړنګ شوي چې د زیانونو د ارزولو لپاره یې یو پلاوی نن سیمې ته ورسیږي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته منلې. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه پولیس د چهارشنبې په ورځ د شخصي خصومت له کبله د کاکړانو په کلي کې دا برید کړی دی. د قرباغ ولسوال وایي په دې برید کې چې پولیس په دولتي وسلې کړی یو ملکی وګړی وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. قربانیان د یاد پولیس خپلوان بلل شوي. د صدیقي په خبره پولیس له سیمې تښتېدلی خو په خبره یې چې د نیولو هڅې روانې دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په د هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړې. نوموړي ادعا کړې چې د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا بې نومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د ده په وینا د کرونا ویروس په وړاندې یې ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د رسمي شمیرو له مخې چې پرون ناوخته خپرې شوې په ایران کې تر اوسه 93,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 کسان له دې عمله مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 29 یې په مسکو کې له خپل کور څخه د روسیې د تیلو برخې له لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. خو د هغه په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتي بې ساري ده. موږ به له خپلو بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو څو یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې پر مټ یې د تیلو په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې له مخې یې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او هم کارموندنې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې کانفرنس کې خوشبيني وښوده چې خای د روان کال د دوهمې نیمایي له پیل څخه د نړۍ د تیلو مارکیټونو کې ثبات رامنځته شي. د کورونا وایروس له خورېدو سره هممهاله په نړۍ کې د تیلو بیې په بیساري ډول ټیټې شوې دي. او وروستی خبر هم دا چې اروپایي کمیسیون وایي د لویدیز بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. دغه راز د اروپا د پانګونې بانک د اپریل پر 9 وویل چې البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او سربیا ته 1.5 میلیارد یورو پور ورکوي. اروپایي کمیسیون په هغه سند کې چې د اروپایي ټولنې ادارو ته لیږلی ویلي دغه بلاک په مجموع کې د شاوخوا 3.3 میلیارد یورو مرستې پکیج د شپږو هیوادونو ته ورکوي. تمه ده د مې پر شپږمه د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران په دې اړه ویډیوي غونډه هم ولري. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اوری چې افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې د سولې نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په یو تفصیلي راپور کې اوری چې د چارواکو په خبره بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال له طالبانو سره یو ځای جنګیږي او د جګړې مشري هم بهرني طالبان کوي.
از مدت یک هفته به این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوز و در مناطق خوستک و ایمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی آمده.
نور راپورونه هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایی بشری حقونو او ژوند په شبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي څپو خبرونه لري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت د کابل د تیر ورځې بریټ په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د امریکا سفارت هم د غبریت چې درې ملکی وګړي پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلې دی. د غبریت داسې محل کېږي چې په پرله پسې توګه په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ډیپلوماټان له طالبانو او نورو وسلوالو د اوربند غوښتنه کوي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسمشری مرنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بیګونه ملکیان وژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربند سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بیګونه خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او ارامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د رشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشی کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه ورباندې سوې وه. د افغانستان د 16 جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لوري د وی ونی لپاره اور کم وسو خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډیرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یونما په تازه راپور کې ویل شوي چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ او درېیمې میاشتې کې په افغانستان کې 533 ملکي کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. یونما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤلې ګڼلې دي. یونما وایي طالبان د 9% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤل ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر تلفاتو 2% مسول ګڼل سوی. د چهارشنبه په ورځ یو بل برید هم په پلازمینه کابل کې وسو چې درې تنه پکې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې پرون د اپریل په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیکه 2 ووته. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات پیل کړي او له دواړو خواوو خلک مري، یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کورونا ویروس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کومه حالت کې دی خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي، ویلي چې د فبروري له 9 راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوې، وسلوالو طالبانو په 62 هر ورځ 55 حمله کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند 4 مخکې په کابل کې خبريالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسکونه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حمله دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور اوسوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندې کړي دي. خو د افغانستان د حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتس اپ په یو ورستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښ کړی، د دوی د بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ کړی او له دې کبله یې پریکړه کړې چې وسلوال به جګړه جاری وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوې چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانک متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوی موافقه وسوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړي او هغوی یې تحسین کړي دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګیزه نه لري. نشانک متواني فرانس پرست ویلي وسوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې برای د هغوی دی.
د فرشتي جلالزی پر راپور کې مو واوریدل چې چارواکي او د غراس کتون کې وایي د افغانستان روان تاوتریخوالي د سولې نازک بهیر ته ګواخ په کړی. بلورته د بدخشان چارواکي وایي د ولایت کې سلګونه بهرني وسلوال د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. دوی وایي د محل په یمګان وردو جو یو شمیر نور ولسوالیو کې همدا بهرني وسلوال د جګړو مشري هم کوي. طالبانو دا راپور نه رد کړي خو د بدخشان ولسی استازي د راپور پخلای کوي. په دې اړه د تفصيلي او ځانګړي راپور ته پام وکړئ چې فرشته جلالزی چمتو کړي.
د بدخشان ولی زکریا سودا ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل 28 ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته ګواښ پیښ کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن.
در سیمه وسلوال طالبان ده حقوقی او حقوقی در سیمه ده طالبان هم ملاتر کرد او پلو که جدید تفاهم لدید حقوقی خواری چه پدرشان که در
جنگجوی خارجی ایجاد بکنن
ده فعالیت لوی سهر هم
استکر کرد
تو لطول مرکز بولاری. د بدخشان والی ازادي رادیو ته ویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلی چې یوازې د حمل پښ پښوشتمه نیټه لشت لږه دیش بهرنی وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم لسوالی کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج لسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري. خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد صمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. بشیر احمد صمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری نړیوالو تروریستانو په لاس کې ده.
از مدت یک هفته به این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان هم یال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی د ولسوالیو مدیریت.
بدخشان والی ویلی چې په دې ولایت کې د څلور وسو په شاوخوا کې بهرني وسوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنوی ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پر پوله پروت دی. خو دا سیمې ډیر غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. له دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیریدل ممکنه نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په دریمه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته له رسیدو راهیسې په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییزې اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یوه بله ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړه کړې او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي افراطي او د جلای غوښتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. دې ډلې د جمنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادی کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس چومانه منګانی په 2001 میلادی کال کې په افغانستان کې په یو هوایی حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دایو تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خبر سوي دي. خود منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ترنګوالي په اړه ډیر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندیښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 15 سو ترمنځ بهرنیو وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو د څېړونکو باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو جمګان او خستک د بدخشان له ډیرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوې دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای په بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند غنی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي. خو یې له بهرني وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسي همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 د امریکا سره موافقه لاسلیک کړ چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکارۍ او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هېواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي دې مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړې تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشتې جلالزی د دغو ورسپانو پاڼې اړولي.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپېږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته شایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو به یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل، تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو وروسته په 2013 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاوده شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره تاوده شوه. موافقه بلاخره د 2000 میلادي کال د فبروري په 9مه د ظلمي خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنز لاسلیک سو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیر دوبی د یو تاریخي پلاوی په تشکیل کې دوه هیته تللی و ترڅو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلی، افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدری په نوم د یو ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدری ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوی چې حیدری تقریبا یو میاشت له ځان سره په دې جنگ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووزي. د فارن پالیسی په لیکنه حیدری هر سهار د شار په منځ کې پر سرک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي، زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو، د وړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوې دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي، خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څیر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. امریکا وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مودې تر ختمېدو وروسته وسلې وپیری. د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تسلیحاتي بندیز موده شپږ میاشتې وروسته پای ته رسیږي او امریکا یې د غځېدو غوښتونکې ده. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د مودې تر ختمېدو وروسته هغه یو ته اجازه نه ورکوي چې وسلې وپیری. د دغه بندیز موده په اکتوبر میاشت کې ختمېږي. رویترز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له قوله راپور ورکړی چې وایي، موږ به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همکاري وکړو څو دا بندیز تمدید سي. نوموړي زیاته کړه، که چیرې کوم بل څوک اقدام ونه کړي، امریکا پر ټول احتمالاتو غور کوي چې څه ډول اقدام وکړي. بلخوا د اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پکې راغلي، واشنگتن د ایران پر وړاندې د وسلو د بندیز د بې پایه تمدید په اړه د یو نوي پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو ته سپارلې ده. دغو چارواکو اسوشیتد پرس ته ویلي چې واشنگتن نیت لري په می میاشت کې چې استونیا د ناټو د غړي او د واشنگتن د نږدې متحد په توګه د امنیت شورا دورې مشري اخلي، د پریکړه لیک رایګري ته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 پریکړه لیک لمخې چې په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه خبر شو، له ایران سره د وسلو راکړه ورکړه د 15 کلونو لپاره منع شوې وه. په هغه صورت کې چې تایید شي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري، نو دا بندیز به د اکتوبر د میاشتې پر 13 نیټه پای ته ورسیږي. د وسلو د راکړې ورکړې بندیز د ایران د اټومي تړون یوه برخه وه چې امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله. تهران هڅه کوي چې د دې تړون د موادو رعایت کولو ته د ایران د ژمنتیا په بدل کې دا بندیز پر ټاکل شوې نیټه لیرې سي. امریکایي چارواکو اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي، هغه سي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اعلان کړی چې ایران د دې تړون له ځینو موادو په شا شوی، نو امریکا په دې باور دی چې دا بندیز باید پر ځای پاتې سي. بلخوا ځینې راپورونه وایي د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیزونو د تمدید هر ډول هڅه د روسیې او چین له ویتو سره مخامخ کېدای سي. روسیې له وړاندې اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د یاد بندیز د تمدید ملاتړ نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید احمد عمری له کندهار نه لیکلی وای، حکومت اوربان غواړي نو ولې په وردوج او یمګان ولسوالیو کې عملیات کوي. ګلزمان کمال زی لکونر نه لیکلی وای په افغانستان کې د جمهوریت پر سر سیاسي جوړجاړی د افغانستان په زیان دی. امین درمان لکندهار نه لیکلی وای طالبانو هیڅکله پر ملکیانو بریدونه نه دی کړی د هسې پروپاګاندا دی. خالد افغان له ننګرهار نه لیکلی وای باید د روژې مبارک میاشتې پر اتاک سره طالبان اوربند وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند نه لیکلی وای خلک قرنطین نه مراتوي او اوس هم عادي ژوند هلته روان دی. حکمت الله حماس له نادلی نه لیکلی وای زما په نظر ولسمشر سولې ته صادق نه دی که ولسمشر سوله غواړي د طالبانو بندیان دې اخلاص کړي. له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې د سهار 8:30 شوې یو ځل بیا په مکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دوال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان وژل سوي. دغه دوه ماشومان دوه خویندې وې چې د 15 او 16 کلونو عمر یې درلوده. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي ویلي چې دغه پولیس له د خپلوانو سره شخصي دښمنۍ درلوده چې یو ملکی کس یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. په ایران کې کورونا شاوخوا 3900 کسان نیولي او 6000 کسان یې مړه کړي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. او اروپایي کمیسون وایي د لویدیز بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو، د برېښنا شرکت یو شمیر پیرودونکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې له اندازې ډېرې پیسې راغلي. د دغو کابل ښاریانو په وینا د برېښنا له درکه له خلکو څخه د پیسو ټولولو په بهیر کې روڼتیا نشته. اجمل تورمان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کابل خریان دا ورځې په کابل کې د برېښنا د پرچوي ترڅنګ د برېښنا د لګښت له امله د لوړو بلونو له ترلاسه کولو هم شکایت کوي. کابل کې د برېښنا د پیرودونکو وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې پیسې د تیرو هغو په پرتله دوه چنده راغلي دي. د پوهنتون استاد او د برېښنایي پیرودونکي زبی الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي وسایلو کارول په ټولو میاشتو کې یو ډول دي، خو په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له درک پیسې د تیرو څو میاشتو په پرتله دوه برابر راغلي دي.
په پسرلی کې به 2000، 1800 او حتی 1500 افغانۍ راتللې. په هغو میاشتو کې چې د برېښنا د بیلونو د نه ورکولو په اړه غبرګونونه وښودل شول، د برېښنا لګښت مو 4000 راغلی او دا ځل 15300 راغلی دی. له دې سره چې په دلوي او هوت میاشتو کې برقونو پرچاوي هم درلوده.
ښاغلی حیدری وایي چې ګاونډیانې هم ورته ستونزه لري او دې موضوع دا شکونه هم پیدا کړي چې ګوندي برېښنا شرکت د زورورو پوروړو پیسې له نورو پیرودونکو اخلي. د برېښنا بل پیرودونکو محمد فرهنګ وای څو میاشتې وړاندې هغه وخت چې د برېښنا ستنې خرابې وي او په ورځ کې به یو ساعت هم برېښنا نه وه، د برېښنا د لګښت پیسې 15000 افغانۍ راغلی وي.
د شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ور نه کړئ برېښنا به مو پرې شي، نو خلک هم مجبور شول چې پیسې ورکړي.
د خغلی فرهنګ په خبره دا ستونزه د سیمې نورو اوسیدونکو هم درلوده، خو د پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی ستونزه حل نه شوه. ځینې نورو پیرودونکو د ازادي راډیو خبریال ته د برېښنا د بیلونو د د تصویرونو په لیګلو سره دا خودلې چې په روسي دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت پیسې د نورو میاشتو پرتلا په ډیر توپیر سره زیاتې راغلي دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا له پیرودونکو څخه د زیاتو پیسو اخیستل ردوي او وایي له پیرودونکو پیسې د دوی د لګښت او میتر له مخې اخیستل کیږي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په موسم کې د برېښنا د پیرودونکو لګښت زیات دی، همدا لامل دی چې پیسې هم پرې ډېرې راځي.
که څوک قناعت نه لري کولی شي چې د قناعت نه لرلو ځانګړی فورم ترلاسه کړي، له هغه وروسته به شکایت وڅېړل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دوی د دې لپاره چې پیرودونکي د برېښنا سپما او کم لګښت وهڅوي د ظریف سیستم جوړ کړی دی، په دې ډول چې څوک له برېښنا ډېره استفاده کوي لګښت به هم پرې ډېر راسي. د ظریف سیستم پر بنسټ د هر کیلووات برېښنا د لګښت پیسې له یو کیلووات څخه تر 200 کیلوواتو 2.5 افغانۍ دي، له 201 څخه تر 400 کیلوواتو 3.5 افغانۍ، له 401 څخه تر 200 کیلوواتو 6.5 افغانۍ، او له 201 څخه تر 2000 کیلوواتو 8.5 افغانۍ ټاکل شوې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده، و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دیړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.5% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه، ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له 100 روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، لوی خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک نه نوځي، څوک بیرته له صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت و کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دی، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یو خو دا دی چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم که دي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغې کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته راړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ول ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو هسې بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، که نه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه ده علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اورېدلې دی، یو چانه قصه، یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضی ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بیرته راواردیږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید را ټول سی د خلګونه او خلک د پاغه مونداری سره مالیات رسیدغه د دولت اواید زیات سی، چې دولت ټول تر رسیدګي وکي. بل دا د بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري خاطر خلک غوړي، هغه خلک سره دغه کې کومکونه توجه وسی، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل. د سمال یراوي څنډې په پوري او پرې بورم مسته د الک موري
اس په ګو د ک شور ما شور شو د سمال راو څنډې په پوري د پوري مکړې د هلک مور.
ننجلی دا ورکړې د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړیږي.
غنم چې ورته چې وای د رس کورزی ډیر سي، د غنور دغه خوږی موجه چې اچو وم چې پر کور باندې خوژس، د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي.
د خوخی د دغه دوت ارزخ څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخی گیدی هر چاتی
رب جندل را جانان دسمان را بر سندت پور تی پور مکڑه ده حلق مور.
او د تاریخ په اوګدو کې څومره بدلون موندلی دی. نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبرخیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هغه پیل څخه نارینه دي ښځې، او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. د چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه خسام غنی دی. نو زکا ویلی شو چه د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هغې کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوزده، کوجده، کوژده، دسمال، ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار راوړل کېدل. د دسولو کې یو رمز ده، هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم اووه دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچي او نالۍ او دا شان یا غالۍ یاواري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلۍ کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو شپنجرې راټولوم چې تاسې راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې شپنجرې ته بس یو یو لنګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مرکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی. هر یو ل خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په خپل باندې جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په وړه کې د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې کوي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار زینو باسي په تار باندې بیا لګ خوږې، بس دغه تار ستن لچ ورکوي. دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په مش په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خپل ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سره او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته واکشي.
زندې دي، آینه دي، زنګولی دي، نور پاولګان دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا لکمو ټوټو نه جوړیږي،
منارس ته جوړیږي، د بخمل ته جوړیږي، سپین اصلي ټکا جوړیږي.
یو دسمال په څور په جوړه،
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 500 جوړو چې داسې شناخته بیا په 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دا دسمال چې جوړی کنه، زنی کسان غنم پکې ګنډي، یو شمیر کسان نور به دغه مالداري کنه. دا
هغه خو کوو
دا ولی
داسې زنده جوړو، داسې زنده جوړ کو، هغه پچ پچ کې کیچو بیا خپل بانک بیا په دسمال باندې ګنډو.
ولی دا غنم پچو دا شین پکې دی،
دا غنم دا پچو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه خوږی موجه چا چې وام چې پر کور باندې خوږس
دنجلی
خوږس د خیر شار سره خوږس.
او کوم مراسم نيتي د دسمال د جوړولو په وخت کې؟
په خپل پیلغان نور میو اندرند میو، په خپل جوړول مو تلوار کار چې بو ټول بس رس جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سره جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګ دي کنه، مثلا
لوټونه پیسې مو ځم پرېږدو،
موږ هم پیسې پرېږدو. هغه لوټونه بیا داسې داسې گنج گنج کوي، گنج گنج کوي، داسې ګل کوي. هغه ګل چې کوي بیا د اسمان پر شاخوا داسې بیا ټکوي دستن سره.
دا ولې
هغه بیا وایي چې وایي پیسه دا رسې نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي.
کله دا دسمال خو ورکول څه د خسر کور ته کنه بیا دا تر څه وخته پورې دا انجلۍ ساتي نه ساتي په دې دسمال آخر
څه کوي؟ دا انجلۍ چې واده سو هغه خواشې تر هغه مسمه ساتي ساتي. انجلۍ چې واده سو اولاد یې چې پیدا سو بیا هغه خواشې هغې بیا سرکوي ورکوي بیا دا خپل اولاد یا پشکې کېتړي یا دسمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي.
دا کوم شګوم څه شی ده؟
هغونه څنګه ورغه البته رواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلي چې اوس هم خلکو ته د پیسو په
بدل کې دسمال
جوړوي کنه؟
یو دسمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړ د دې ځای کراچۍ ته جوړ.
ها
هغه سړی وویل چې کاشکې دا تا نور موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته موږ ته راکوي. بیا هغه سړی 200 روپۍ ورکړی وو دغه ښځه ته بیا موږ ته راکوي. خو دا 200 روپۍ زما زوم راکوي چې دا دسمال جوړ کړ دوی ته ورکړي.
یعنی خایسته جوړ کړی دی؟
خایسته جوړ کړ. وای دا د سمارت د څه خوشحالي کول د څه حال و چې ولا یاله د بکسې ورته وخت په بکسې کې پریش.
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په د سمال پسې دی. ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو باندې وي او تر کورې وي. د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اتر نه ورته کوي.
زه خو دې ورونو د ټولو مشر ما زما شکر دی ورونو ته مې وعده کړې ده وسره ما وړې ده د دسمه خپل په وګو ما وړې ده خپل ورغلې ما د ډول سره ورغلې ما په شو تللی په شو راغلې خپل وګو باندې راځلو ډېر خسي ډول کوي اوس د موټر ریواج ده ولکه کې مزکه موټر کې راخستي یو سره راوخلې په سر کې کوس کې
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مولې به دکاندار لیلا څخه پوښتلې دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې د سه ګونګری کار کوي ډیری خامک دی قنداری ګندی خلاص او هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلق خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلې کړه د دسمال سخ ګړی سخت مخفخیږي دی هر چاتی.
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور د ضرورت وړ شین هم دود شول چې باید وښتل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولېګل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوي صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی بای ور. اما اوس سره دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوي چایران ته پات سي هر شي ورته دي ټوټه د دې شي کیږي کمی سپارتوګي کیږي یو جوړه چپلې ورته کیږي بوټې ورته کیږي مثلا جوړه لوازم دیګي دی کریم دندان صابون و دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده دو چلویک ضرورت ده دغه وحی
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکو ماریا وایي چې د ورونو د دسمال پر وخت تر لاسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوې دي.
کوکا زمنی یا د امی خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچا ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چو ته یو میاشتې پورې موږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه 15 ورونه مې وو په دې 15 ورونه کې موږ همدغه خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوش وقم چې راشي مبارکي ته د دسمال هر یو ځان سره کالي راوړي بیا نو هر یو 1000 روپۍ 2000 ډالر پورې هم
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته لیو ګل خرڅونکي او خنچا جوړونکي جمشید سره غږیدل یو. نو موارد په پایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده. د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده. دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. هغه غلطه دی هغه ګوره سلوار په دنسونه یغي قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي دغه قیمت.
سو دا ول خنچي ستاد په دکان کې مو.
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش دا ول خو دي خنچي. او نور بدون دې کې د لاکونه مشته دي
معمولا په دوه خیم چو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډېر ښایسته بوی ورکوي مثلا دغه جیګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي
نو یوازې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړ شي
اره ورځ که د سیراتو وایي چې دلته په کوم شمېر کسان راځي دوی د خپلو کوزدو لپاره خیمچی اخلي
دی نو بس داسې وایه چې یو دېرش نفره شل نفره پنځه نفره خلک راځي
درنو دوستانو په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تربیه ښې چاره